دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه، په کابل کې اتنیمي، او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 19 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل د سلام پښتونخوا په لومړي سهارنی ځنګړې خبرونه کوي، خو په لومړي سر کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
ستړي مشي، سهار مو په خیر. وړومبی د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د وسلوالو پر ضد د پوځي کاروایۍ امکانات پوره سپوره زیاتېږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي چې د القاعده پر ضد جنگ او د یو متحد افغانستان ملاتړ به جاري وي. د مصر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پر ضد روانه مقدمه د فروری تر 22 نیټې پورې ځنډول شوې ده. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په واشنگتن کې ویلي چې د دې زیات امکانات دي چې اسلام آباد په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د طاقت استعمال وکړي، ځکه چې د په خبره وسلوالو سره د خبرو اترو د بیا بیا ناکامه هڅونه دا ثابته شوه چې د غوسیمو کې مذاکرات کول ګران کار دی. ښاغلی عزیز دا خبره پرون په واشنگتن کې په جان هاپکنز پوهنتون کې جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ښاغلی عزیز په افغانستان کې دامن د خبرو اترو د ځنډیدلي بهیر پاړه وویل چې روان کال کې د موجوده افغان ولسمشر حامد کرزي د وخت مودې پوره کېدو نه پس په دغه هیواد کې د امن د خبرو اترو د ځنډیدلي بهیر د بیا شروع کېدو ډېر امکانات دي. عزیز وویل چې د هغه په نظر طالبان به د موجوده ولسمشر حامد کرزي په پرتله د روان کال د اپریل په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاب لپاره د ټاکنو په نتیجه کې نوي منتخب شوي ولسمشر سره ځنډیدلي بهیر بیا پیل کړي. بلخوا د پنجاب صوبې د قانون صوبایي وزیر رانا ثناءالله چې د واکمن مسلم لیگ ګوند سره یې تعلق دی او برتانوی ورسپانې ګارډین ته پرون په یو مرکه کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو فیصله کړې ده. خو د ده په خبره دا اوس د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ثواب دید دی چې د دغو عملیاتو د نوعیت په اړه پریکړه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د امریکا کانګرس ته په خپله کلنۍ سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي چې روان کال کې به په افغانستان کې روانه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسي، خو دغه هیواد سره به د امریکا مرستې جاري وي. ښاغلی اوباما زیاته کړه دی وایي د روان کال تر پای به دغه هیواد کې زموږ مشن پای ته ورسي او د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به آخر کار ختم شي. خو د 2016 کال نه پس به موږ د یو متحد افغانستان ملاتړ یو، د یو داسې افغانستان چې د خپل مستقبل لپاره د خپل امنیت ذمواری په خپل اخیستی شي. کچرې افغانستان هغه امنیتي پریکړه لاسلیک کړي چې موږ پرې خبرې اترې کړي دي، نو د ناټو اتحادیانو سره سره به د امریکایي سرتیرو یوه لږه شمېره دغه هیواد کې پاتې شي. د دغو سرتیرو به دوه ذمواری وي، یوه د افغان ځواکونو روزنه او بل د ترهګرۍ پر ضد د القاعده پاتې خو پر ضد کاروایان کول. کېدای شي افغانستان سره زموږ تعلقات بدل شي، خو زموږ هغه شمنه به نه بدلیږي چې ترهګر بیا په موږ بریدونه ونه کړي. اوباما زیاته کړه چې د القاعده شبکې مشرتابه اوس ماتې خوړلې ده. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې دوه اویا بندیان ډېر ژر د باګرام له زندانه خوشي کړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان دغه خبره د دې سربیره وکړه چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د تیر ګل په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې افغان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د باګرام د زندان خطرناک مجرمان دې نه خوشي کوي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی پرون ماسپښین په کابل کې خبري غونډې ته وویل له نړیوالو اصولو سره سم بهرني ځواکونه دا حق نه لري چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پریکړې ناسمې وبولي او یا شک پرې وکړي. د افغانستان د غور ولایت په یو زندان کې 25 قیدیانو خپلې خولې د جراحۍ په تارونو تړلې دي او د نه خوړلو هړتال یې کړی دی. دغو بندیانو له تیرو 5 ورځو را په دې خوا د نه خوړو هړتال پیل کړی دی. وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي هړتال به جاري وي. چارواکو پرون ناوخته خبریالانو ته اجازه ورکړه چې د بندیانو حال واخلي. هړتال کوونکي وایي چې د دوی مقدمې په خپل وخت نه کتل کیږي او دوی ته د ولسمشر د بخنې او د بند د کمیدو د فرمانونو ګټه نه ده رسېدلې. خبریال سیرونکو لیکوال محمد قسیم اخگر پرون په کابل کې په خپل کور کې وفات شو. قسیم اخگر له تیر یو کال راهیسې ناروغ و. د افغانستان د حکومت او د خپلو دوستانو په مرسته هند، ترکی او پولین ته د درملنې لپاره استول شوی و. د مصر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مورسی مقدمه د فروری تر 22 نیټې پورې د دې لپاره وځنډول شوه چې سارنوال د هغه د مقدمې څېړنې ته نور وخت پیدا کړي. پرون چې کله مورسی عدالت ته حاضر شو، په قهر یې پر قاضي ناره کړه چې ته څوک یې. د مصر دغه پخوانی ولسمشر تورن شوی دی چې په 2011 کال کې له دندانه 20,000 بندیانو ته د تېښتې په زمینې برابرولو کې مرسته کړې ده. له مورسی سره 133 تنه نور هم تورن شوي دي. د روس په شمالي کافکاس کې د چچن جمهوریت د اولمپیک د مشال حلقه لیور کړ. ټاکل شوی ده چې د فروری په 10 د اولمپیک لوبي چچن ته نږدې د تورې بهیري په سوچي جزیره کې پرانستل شي. د چچن کرملن پلوه مشر رمضان قادروف پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د اولمپیک مشال د ګروزنی د لوبغالي شاوخوا وګرځوه. ټاکل شوی ده چې دغه مشال د چچنیا په نورو سیمو کې هم وګرځول شي. د تیر ګل پورز د اولمپیک مشال په داغستان کې و. هلته هم د چچنیا په سیر اسلام پلوه وسله امنیت ته ګواښونه دي او دا د داغستان په مرکز مخاچ کلا کې د اولمپیک د مشال د تیرېدو لاریون ترسره نشو. مسلمانانو سختریجو په شمالي کافکاس کې خبرداري ورکړی دی چې د سوچي د اولمپیک لوبې به ګډوډې کړي. روسي خبردار چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ومنله چې د یورپي یونین ځواکونه د مرکزي افریقا په جمهوریت کې ځای پر ځای شي، سو هلته د شخړو د مخنیوي پر روانو هڅو کې مرسته وکړي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو په لمړي سارنۍ خبرونه سلام پختونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. یو شمیر پاکستانی چارواکي وایي چې وخت راغلی څو د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات وکړل سي. دا چې دا عملیات ولي او څنګه به وي د سیاسي چارو یو کارپوه پاړه وایي چې د دې لامل پر دې باندې د زیات بریدونه دي.
مود کې تبدیلی رااله، طبیعت کې ګرمایش راغله، د یو لږ غوسه غوندې راغله. نن دې کوم سټرایکس به کېږي هغه به هم په ډېر غټ لیول باندې نه وي.
د ورکوسو بلوچستانو د تنظیم یو مشر وایي چې د ډلیز قبر تر موندنې وروسته به دا مسله په سپریم کورټ کې راپورته کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس وګړي غونډې ته په وینا کې ویلي چې تر 2014 کال وروسته به هم د یو متحد افغانستان لپاره مرسته جاري ساتي.
We will support a unified Afghanistan as it takes responsibility for its own future.
په روان خبرونه کې د یو شمیر راپورونو او شننو ترڅنګ د تسندري هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. زموږ د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. د سلام پښتونخوا لومړی سرنی خبرونې په لومړی سر کې به د خپل خبريالانو پر لور لاړ سوال د دې خبرې سیمه په تازه حال راټول کوو. ورسره به تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه راپور نه اورو. لومړی زو اسلام آباد ته د مشال لري خبريال دا اوس مرسته د ټلیفون پر لیکدې لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل چې یو شمیر پاکستانی چارواکي وایي چې اوس وخت راغلی د وسوال طالبانو په ضد پوځي عملیات وکړل سي. په همدې اړه به نوموړی موږ ته تازه حال راکړي. ملګری په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې په پاکستان کې د وسوال طالبان په ضد د عملیاتو اوضاع څرنګه ده.
جی احمد شاه څنګه یې تاسو ویل نو دغه شانتي د پاکستان زیات چارواکي چې دي هغه دا وایي چې دا وخت راغلی دی چې د طالبانو د وسلوالو پر ضد باندې اپریشن وشي. دغه رنګ د پنجاب د قانون صوبایي وزیر رانا ثناء الله یو برطانوي اخبار تر مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو پر ضد د اپریشن د فیصلې وخت راغلی دی، ځکه چې د ترهغرۍ د ختمون بغیر دا ملک ترقی نشي کولی. احمدشاه ده وویل چې په کار وه چې دا اپریشن د نن نه لس کالې وړاندې شوی وی. کله چې دا دې عملیاتو چې کوم دی سر راپورته کړو، په هغه وخت باندې دا اپریشن په کار وو. نو اوس که موږ دا فیصله کوو نو دا به ډېره ستاینې وړ فیصله وي. خو ده وویل چې دا فیصله به اوس د پاکستان پوز کوي چې هغوی به په څنګه اپریشن کوي، دا د هغوی کار دی. احمدشاه ده په دې موقع باندې دا هم ویلي دي چې ډرون حملو له کبله چې دی نو یو شمېر ترهګر ته زیان رسېدلی دی. او په پاکستان کې اعلی چارواکي چې کوم دي، سیاستوال چې کوم دي، هغوی په ظاهره خو د دې غندنه کوي، خو په پټه باندې وایي چې دا حملې هدفي دي او دا ډېره ښې دي، ځکه چې د دې نه وسلوالو ته زیان رسي. احمدشاه بل پلو زه تاسو ته خپل اورېدونکو ته یو خبر ورکول غواړم چې تیر ماښام اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف او د آرمی چیف جنرل راحیل شریف ترمنځ یو ملاقات هم شوی دی چې پکې د ملک د روان صورتحال او د امنیت په اړه باندې د صورتحال په اړه خبرې اترې شوې دي. په دې موقع باندې چې کومې خبرې اترې شوې دي، نن دا ویل کېږي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به قومي اسمبلی ته راځي او په دغه غونډه کې به خطاب کوي او د ایوان غړي چې کوم دي نو هغه به په اعتماد کې اخلي چې اپریشن وکړي او که مذاکرات. نو دغه شانتي به دا یو سلسله چې کوم ده دا به مخ په وړاندې لاړ شي. جی
ډېره مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو. زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دوی به د سخت دریزي او ترهګري د مخنیوي او ختمولو لپاره هر اقدام کوي. د دوشنبه په ورځ د نواز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ پارلماني پارټي په غونډه کې زیاتره مشرانو حکومت ته مشوره ورکړې ده چې په شمالي وزیرستان کې د وسوال پر ضد عملیات وکړي. په دې لړ کې لومړی پښتنه دا ده چې آیا حکومت به په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي او کنه. دوهمه ده که عملیات کیږي نو نتیجې او اثرات یې څه کېدای شي. دا موضوع د مشال راډیو خبریال پامیر ساحل په دې رپورت کې څېړلې ده.
د مسلم لیگ پارلماني پارټي غونډې ته د وینا پر وخت که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سپینه په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو کولو خبره ونه کړه، خو د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد یې د مبارزې هوډ وښود. په ګومل پوهنتون کې د سیاسي علومو څانګې استاد عزیز الله خان مشال راډیو ته وویل په تیرو ورځو کې په پاکستان کې د وسلوالو د حملو له کبله د پاکستاني واکدارانو مزاج لږ بدل شوی دی، خو د هیواد تګلاره یا پالیسي نه ده بدله. دی وایي په شمالي وزیرستان کې یوازې د هدفي عملیاتو امکان دی.
ځیانو کې حملې وشوې، لکه په بنو کې وسوا، په راولپنډۍ کې وسوا او نورو ځیانو کې، مطلب د پولیس والا هغه ټارګټ کړل. نو هغې لپاره لږ په موډ کې تبدیلی راغله، طبیعت کې ګرمایش راغله، که یو لږ غصه غوندې راغله. دا
عزیز الله خان وایي د پاکستان پوځ او حکومت په شمالي وزیرستان کې هغه ډول عملیات کول نه غواړي لکه په سوات کې چې کړي ول. دغه په خبره په شمالي وزیرستان کې د حکومت پلاو او حکومت مخالفه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې دي، او د یو ټولي پر ضد عملیات کول او د بل پر ضد یې نه کول د ګټې پر ځای تاوان لري.
شمالی وزیرستان کې به دوه غلم چې دی هغه بل پرورونا څنګه کوي، مقالته دو یو طالبانو ته یو یو ټولی ته دو شو طالبان وایي او نورو ته بد وایي. هغه هلته سره په یو ځي کې دي او چې کومې دو بالکل په وړوکي سطح باندې من چې مرسته کوي د یو بل سره، نو دو که د بدو پر ضد باندې عملیات کوي نو هغې سره چې کوم شو طالبان دي هغې ته هم زیان رسېږي او دارنګه دا خطر پیدا کیږي چې کله دو سره کولی چې دی هغه د ریاست خلاف شي. نو دو سم اپریشن لکه څنګه چې په سوات کې سوای وو هغه دلته نشي کېدلای.
په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو پوه قهار زلمی له عزیز الله خان سره هم نظر دی او وایي چې هدفي عملیات ګټه نه لري. قهار زلمی وایي پاکستان چې کله هم پوځي عملیات کول غواړي نو د دې اعلان کوي چې له دې کار سره وسلوال له یو ځایه بل هغه ته ځي. د سیاسي چارو پوه قهار زلمی وایي په شمالي وزیرستان کې بعد ځکه هم د پاکستان پوځ پراخ عملیات ونه کړي چې د هغه ځای وزیر قبیلې لا پخوا د عملیاتو په صورت کې افغانستان ته د تګ خبره کړې ده. نو که پراخ عملیات نه کیږي او هدفي عملیات کیږي نو د دې اثرات یا نتیجې څه کېدای شي؟ قهار زلمی وایي له دې کار سره به د پاکستان دننه د وسلوالۍ یا یاغیتوب مسأله نړیواله بڼه واخلي چې د پاکستان پوځ یې نه غواړي.
د پاکستان فوج
تر اوسه پورې تذبذب ښکار دی. د هغې وجه دا ده چې که دلته آپریشن وشو په نارت کې، نو په نارت کې وزیر خو هم دا فیصله د ډېر مخکې نه کړې ده چې مونږ به په ځای د پاکستان د کیمپونو مونږ افغانستان ته ځو. که چېرې هغې افغانستان ته ځي، نو تر اوسه پورې پاکستان ملیټنسي چې ده، ٹیرریزم چې دی، دا یو لا اینڈ آرڈر ایشو ګڼي، دا یو کنفلکٹ نه ګڼي. شکر تقریبا سلور لکه پنځه لکه خلک ستا یو بل ملک بارڈر ته واړېدل، نو دا بیا یو کنفلکٹ جوړېږي. او چې کله کنفلکٹ جوړ شي، نو بیا به عالمی تنظیمونه هم په دې کې دلچسپی اخلي او لاس په کې وخی.
شنون کې په دې یاد ندي چې په شمالي وزیرستان کې هدفي پوځي عملیات د ګټې پر ځای تاوان زیات لري، او دا چې د پاکستان ملکی او پوځي واکداران هلته د سمو او پراخو پوځي عملیاتو اراده نلری.
پامیر ساحل وو چې په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو د پیلولو او د هغه د نتیجو یا اثراتو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجې،
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د ننني ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. اوس د بلوچستان پر لور، د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د دلیز قبر موندنې د غیب کړل سو بلوچستان لپاره د انصاف غوښتونکو او بشري حقونو اندېښنې راولاړې کړې چې کېدای سي دغه وژل سوي خلک هغه کسان وي چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو غیب کړي دي. د غیب کړل سو بلوچستانو د موندلو لپاره کارکوونکي اداره وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز وای دوی به دا مسله سبا په سپریم کورټ کې راپورته کوي. بلخوا چارواکي وایي دوی به په ډېر خراب حالت کې د موندل سوو دغو مړو د پیژندګلوي لپاره د ډاکټرانو یو ډله جوړ کړي. بشیر غواش په دې اړه راپور لري.
د غیب کړل شو بلوچانو د مندل لپاره کارکونکو ادارې وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر وای دغه صوبې په خوزدار کې مندل شوی مړی کې دیشي د پاکستان د امنیتی ځواکونو په لاس د دوی ورکړل شوی ملګری وي. نصر الله بلوچ نن مشال لړیو ته ویل چې دا مسله به سبا په دیرشم تاریخ سپریم کورټ کې راپورته کوي.
په خوزدار کې زموږ کارکونکو موږ ته ویلي درې قبرونه موندل شوي چې د سلو په شاوخوا کې مړي پکې پراته ول. تر دې حده ظلم شوی چې د مړو له جامو د درزي یا خیاط نشانی هم لری شوي او مخونه وران کړل شوي دي. تیزاب او چونه پرې اچول شوی ده. دا د خاصې منصوبې له مخې شوي چې پیژندګلوي ونشي. امنیتي چارواکي د خلکو له خوښې بغیر مړي ښخوي، خلکو ته یې نه ښیي. موږ صوبایي حکومت ته هم د دې شواهدو د پټولو په اړه خبر ورکړی او په دیرشم تاریخ به په سپریم کورټ کې هم دا خبر راپورته کوو.
د ایشیا د بشري حقوقو کمیشن په خپل پرونی خبر پاڼه کې په خوزدار کې د مندل شو مړو شمیره تر سلو ډیره خودلې او د ژور خفګان په خودلې له حکومته د بلوچستان د حقوقو خوندي کول غوښتي. یاد دی وی چې بلوچستان کې ځینی بلوچ وسلوالې ډلې له پاکستان د بیلې دو لپاره مبارزه کوي او له همدې وجې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو په وینا د هغوی ملاتړي او خپلوان د امنیتي ادارو لخوا غیب یا وجل کیږي. دغه صوبه کې اف سی ځواکونو که څه هم د خلکو غیبول نه دی رد کړي، خو ویلي دي چې د غیب کړل شوو کسانو شمیره هغومره نه ده لکه څومره چې د بشري حقوقو ادارې وړاندې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي د خوزدار په ډلیز خبرونو کې د موندل شوو مړو د پیژندګلوي او په دې کار کې د ککړو خلکو خلاف د کاروایي کولو لپاره یې چارواکو ته خطونه لیږلي.
موږ د کورنو چارو وزیر او د بلوچستان وزیر اعلی ته په دې حق لا خط لیږلي او ورته لیکلي مو دي چې د دې قبر په اړه پراخه تحقیقات وکړي. تر اوسه ډېر مړي او یا د هغوی د بدن غړي پیدا شوي دي. ځینې ځوانان د څلورو کالونو هیڅ غیب دي. داسې زرګونه کیسونه دي. هغه کورنۍ چې خپلوان یې لادرکه دي اندېښنه لري چې کېدای شي دغه موندل شوي مړي د دوی د خپلوان وي. موږ پخوا هم حکومت ته ویلي وو چې له قانونه سرغړوونکو ته دې سزا ورکړي، خو داسې نه دي شوي. او اوس چې تحفظ پاکستان آرډیننس د ولسمشر لخوا دستخط شوی، دا د خلکو غیبول قانوني کوي.
د زهرا یوسف په وینا د تحفظ پاکستان آرډیننس له مخې امنیتي ځواکونو ته قانوني اجازه ورکړل شوې چې مشکوک کس تر 90 ورځو پورې په خپله ولکه کې وساتي. د بلوچستان د کورونو چارو د محکمې سیکرټري اسد ګیلانی پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د دې قبرونو مندل ومنل، خو د مندل شو مړو شمیره کمه خي.
زموږ رسمي یا حکومتي موقف دا دی چې یوولس مړي مندل شوي، یوولس په دغه قبر کې او دوه پرې د پاسه مندل شوي، نو ټول 13 کسان وو. موږ به د دې خلکو د پیژنګلو لپاره د هغوی ډي ان ا ټیسټ کوو. د ډاکټرانو یوه ډله مو جوړه کړې. د بې امنۍ دا مسله ډېره پیچلې ده، د دې حلول به وخت اخلي.
یاد دی چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی یا ټیم هم بلوچستان ته له سفر وروسته د پاکستان له امنیتي ځواکونو غوښتي وو چې د خلکو له غیبولو او وژلو لاس واخلي. دې لړکی سپریم کورټ کې هم یو کیس روان دی، خو تر اوسه پکې چاته سزا نه ده اورول شوې.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د راروانو بلدیاتي ټاکنو لپاره انتخابي اتحاد اعلان کړی دی، او د بلدیاتي ټاکنو لپاره به درې واړه سیاسي او مذهبي ګوندونه مشترکه امیدواران دروي، او په دې انتخاباتو کې به د انتخابي نقشه هم یووي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبريال راپور راکوي.
په دې لړکی د دې انتخابي اتحاد لپاره د جوړې کړې شوې کمیټه سیکرټري اطلاعات او د جمعیت علما اسلام ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل.
جمعیت علما اسلام او امین نیشنل پارټي او د پاکستان پیپلز پارټي ترمنځ طویل مذاکراتو نه پس یو ټرم اینڈ کنډیشن په بنیاد باندې، قواعد او ضوابط په بنیاد باندې یو اگریمنٹ ته شوی چې په هغه باندې ټولو پارټو ته ستنه کړې دي چې دا هغه د اگریمنٹ پر رڼا کې د درې واړه پارټۍ د بلدیاتي الیکشن کې به مشترکه طور باندې د یو امیدوار ټاکي به او هغې باندې به الیکشن به کوي. که ته آئینی پیچیدګي نه وي او قانون مونږ ته اجازه ورکوي، نو مونږ دا غواړو چې دا درې واړه پارټو یو نخه وي او یو نخه باندې دوی الیکشن وکړي.
خو پوښتنه دا ده چې د بېلابېلو نظریو لرونکي سیاسي ګوندونه به څرنګه خپلې نظریې او مفکورې شاته غورځوي او په ټاکنو کې به برخه اخلي، او آیا په پاکستان کې په نظریاتي سیاست باندې اوس ولس یقین نه لري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي.
ټول نو اوره خبره غوړه چې خبر پښتونخوا کې چې کوم ووټران دي هغه پټیو دریو سرور الیکشنو کو هغه دا ثابت کړل چې هغه پرفارمنس د ګوري چې کوم حکومت او د هغه په بنیاد باندې ووټ ورکي، هغه چې کوم د تړلي نظریاتي ووټونه دي یا تړلي نظریاتي خلک دي، دا کوم نظریه چې وا چې هغه به یو خاص پارټي ته ووټ ورکي او مسلسل به ورکي، هغه هغه په تیرو درې سرور الیکشنو کې ماته کړل. که تاسو فکر وکړئ نو په 2002 کې هغه چې دی یو مذهبي اتحاد ووټ ورکو، چې هغه نه محسوسه کړی چې هغه پالیسیان یې صحیح نه وي، هغه به د هغه نه بالکل یو مختلف چې دی هغه د پاکستان پیپلز پارټي او امین نیشنل پارټي ته چې دی زیاتونه ورکړو، هغه حکومت جوړ کړو. خو چې دا هغه مسلې حل نه کړی شوې، نو بیا چې اوس پاکستان تحریک انصاف ته دا موقع ورکړی ده.
خو د عوامي نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام پی او پاکستان پیپلز ګوند د انتخابي اتحاد لپاره د جوړې کړې شوې کمیټې د اطلاعاتو سیکرټر جلیل جان وایي چې د یادو سیاسي ګوندونو په منشورونو او نظریو به د دې انتخابي اتحاد لوجې ثبت اغیز پرې نه وځي.
چونکه دا الیکشن د رڼې او د کوڅې او د اوبو او د سرکونو او د تعمیر ترقی الیکشن دی، نو په دې کې نظریه نه چلیږي، په دې کې ایڈجسٹمنٹ چلیږي. ایڈجسٹمنٹ په بنیاد باندې الیکشن ټکیږي، نو په دې کې نظریه ته څه نقصان نه ورغی.
په خیبر پښتونخوا کې د چارواکو په وینا تمه ده چې بلدیاتي انتخابات به د مارچ په میاشت کې ترسره کیږي، او صوبایي حکومت وایي د دې لپاره به نیټه د پروري په میاشت کې اعلانوي. او په خیبر پښتونخوا کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د واک ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاورې په پېښور کې پاتې کیږو. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پرایمري اسکولونو د استادانو اتحادیه و بیړنۍ غونډه کړې. دا غونډه کې ګډون لرونکو استادانو د سوي حکومت پر تعلیمي پالیسیانو نیوکې وکړې او د ډکې ورکړه کچیر حکومت د دغه نوې پالیسي څخه په شانه سو نو هغوی به په ټوله صوبا کې احتجاجي تحریک پیل کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبر یاد راکوي.
غونډه کې د آل پرایمری ټیچرز اسوسیشن یا د ټول پرایمری استادانو تنظیم د صوبې مشرانو او د ضلع مشرانو ګډون وکړو. د غونډې د ایجنډې په اړه د پېښور ضلع آل پرایمری ټیچرز اسوسیشن صدر عزیز الله خان وویل
د دې ایجنډا کې سلوش پک خبرې وي. خو پہله چکم ایجنډا کې زموږ پټا په ناغه کلستر سیستم دی. دا سیستم چې هغه د های سکول په نگرانۍ کې پنځه شپږ مډل او دغه دس بار سکولونه پرایمری هغه د اډمنستریشن د هغه په حواله کوي. زموږ تحفظات دار چې یو خدا تجربه یو کې او په جرمنی کې ناکام شوی دا اوس دا موجوده حکومت د این جی اوس په ذریعہ باندې دې صوبې ته راوړل او په موږ لاګو کوي.
د آل پرایمری ټیچرز اسوسیشن خیبر پختونخوا صدر خالد خان مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان جوړې دوه تر وسه پورې یو حکومت هم د ډاډ وړ تعلیمي پالیسی نه جوړه کړې چې لوجه ماشومان د معیاري تعلیم نه محروم دي. نوموړي د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د تعلیمي پالیسۍ په اړه وویل
تحریک انصاف غوړ پالیسی حکومت کو چکم ډول پالیسی مخ ته راغله نه دا او چې موږ سار پاو چې په اخبار کې موږ یو ګورو چې دا د شی وې شو بیا غي بس ګور ګور دې بیا درک نه لګي. زمونږ دوه افسران موجود دي, ای ډیوز موجود دي, ډیوز موجود دي. دا غي باوجود چې کوم دي ناغي مولې چې کوم دي مانیټرینګ او کوارډینیټر چې کوم دي نو الکان یې واغشتل موږ ته خبره مو نشو. دا او شو څنګه اورال څنګه او ټیسټ څنګه او شو او انټرویو څنګه او شو لا چا و راځي د سکول نو وزټ کوي بیا زما دا مطالبه رک بیا د محکمې تعلیم فارغ کی او دا پی ټی آی ورکران تا والے کې بیا
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریا ترلاسه نه شوه. او کله مچې د خیبر پختونخوا د تعلیم ډایرکټر رفیق خټک نه په دې اړه پختل نو د هغه وینا وا
زما موقف زه خو ګوره امپلیمنټر یم نوټ د پالیسی میکر. زه حکومت نه یم زه د حکومت د امپلیمنټیشن لپاره ناست یم. حکومت چې کوم پالیسی ماته راکوي زه به هغه امپلیمنټ کوم. ټیک شوه. نیور اینڈ نیور چې کوم رولز کوم سروس سټرکچر دی اکارډینګ دی موږ د هغه مطابق روان.
د غونډې په پای کې د آل پرایمری ټیچرز اسوسیشن مشرانو په متفقه توګه د خیبر پښتونخوا حکومت نه د کلستر نظام ختمون تعلیم محکمه کې د این جی اوز عمل دخل ختمولو ټوله صوبه کې د یو تعلیمی بورډ د تشکیل او تنخواګانو کې د ګرانې برابر سیواوالي کولو مطالبه وکړه او د ډاکې ورکړه کچره د هغوی غوښتنې اونم نه لشوي نو ټولې صوبې استادان به د کلاسونو نه بایکاټ وکړي او د هغوی رستو به په احتجاجي مظاهرو لاس پوري کوي.
زمو شغله مشال رادیو خبري په قبالي سیمه خبر ایجنسی کې د پوځي عملیات له کبله به کور سی خلک وایي چې د وجدي مدیره حصي په جلوزو کډوالو کېم کې میشتي خو د کېم انتظامیه هغه ته د خیمو استلو وایي. دا کډوال د انتظامیه په دې پریکړه د خفغان سرګدونه کوي یا وایي چې حکومت د دوی لپاره ستونزې نه جوړوي. نور حال سیمه د مشال رادیو خبري را کوي.
د جلوزو په کډوالو کېم کې میش د خیبر ایجنسی به کور شي ولس وایي چې د حکومتي اپریشن لوجې هغوی د باړې نه به کور شو ولې اوس ته کېم انتظامیه وایي چې هغوی د 13-15 کلونو راهسه خخه خیمه پور تکړي او ګنی د کېم دننه دی یو ور بیا کډوال شي. دوی وایي چې د انتظامیه لړخه داسې ګام د هغوی سره
پاکستان خاص انتظامات راغلو او شولو خو تیر کړلو او ابل اور 25 جنوری باندھے یا بل ڈرون دغه حکومت را باندھے اکڑلو چمنگا ٹور سمانونه په بیابان را گزار کړلو او زمونږ قیمتي قیمتي شینه مات ګډ کړلو.
د کیم د انتظامیه په وینا د نوخار پولیسو د روان میاشتې په 15مه نیټه د دغه کډوالو خیمه په زور وستلې وي او ولاړې کچه ودانه یې ورله ورانه کړې وي چې د کډوالو ستنانې په حوالات کې بند کړي هم وو. په دغه تنانو کې ابراهیم کاکا هم شامل وو.
زه په خپل ورلم د جرګې په وساتت سره موته چې ته مال صرف 3 ګنټه ټیم راکا په بي اس پی او کیمپ انچارج وو مال یو چې 3 ګنټه نه چې 3 منټه ټیم نه درکو او بیا هغه نه موته چې خزه چې تاسو کې بس هغه وکنو بس حکومت نه زه ما حضور نه رسي هغه ځین زه څنګه دفتر نه د انچارج دفتر نه زه راووتم د کیمپ انچارج دفتر نه یا سر نه نو بار دستي یک دم مخې سره موږ اوچت کو د جرګې زموږ اوچت کو ویني وټانې لې وړو بیا را باندې پاس دا ظلم بل وکړو چې دلته کې ماشومان بچی ټور او سو په ډګر باندې دلته پرته او خیمه دې وران کړې.
یو بل سپینګری کډوال چې د ستوري خېلو قبیلې خبر ایجنسی اوسیدونکو دی مشال ریډیو ته د بیا بیا کډوالۍ پاړه وویل
چې کوز مونږ وسلار شو ناو زنا به بیا مونږ ته وسلار ملاو شي کالته وی شپږ میاشتې بعد وی نو بیا به بل مخته ټوپونه راکوي مونږ نه دغه پوچ ختم کی چې کوم ځای باندې مونږ سړکې بند کړی دي مونږ سره د خپل دغه د مونږ آزاده کی چې مونږ په عزت سره د مونږ رسخات کی چې خپل ملک ته لاړ شو او خپل ملک په خپل کورونو ته لاړ شو.
له دې وروسته مو د پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي له اړخه د جلوزو د کیمپ انچارج یاسر خان سره خبرې وکړې او ورته مو دغه ولس ګلی او غوښتنې وړاندې کړې.
هغه مونږ ته چې ځای خالي کېږي نو هغه سیکورټي پوینټ آف ویو سره ډېره ګرانه ده کنه چې هغه پوره مونږ مینج کړو. فنډ هم کم دی نو او دا ځمکه باندې چې کوم دا کیمپ دی دغه طرف والا لړي پی ایچ ای ته دا ځمکه ریپوزیشن ده هغې پې ټاؤنشپ پلیننګ دی کنه چې دا یو ځای ته راټول شي مونږ ته به یو هب جوړ شي نو مینجمنټ به هم آسان شي او دوی ته به سرویسز هم په آسانه ملاوېږي کنه.
خو دغه کډوال وویل چې تر د روان میاشتې د اولنۍ نیټې پورې د انتظامیه لخوا عدالت هغوی بې کوره کول منع کړي دي ولې هغوی سره دي باید د دغه نیټې نه وروسته هم د بې کوره کولو زیاتې ونه شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار 9:30 بجې سوې. مجید بابر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستاني وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په واشنگتن کې ویلي چې د دې زیات امکانات دي چې اسلام آباد په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د طاقت استعمال وکړي. لکه چې د په خبره وسلوالو سره د خبرو اترو د بیا بیا ناکامه هڅونه دا ثابته شوه چې دغو سیمو کې مذاکرات کول ګران کار دی. ښاغلي عزیز دا خبره پرون په واشنگتن کې په جان هاپکنز پوهنتون کې جوړ شوې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د امریکا کانګرس ته په خپله کلنۍ یا سټیټ آف دی یونین وینا کې ویلي چې روان کال کې به په افغانستان کې روانه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسي خو دغه هیواد سره به د امریکا مرستې جاري وي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې دوه اویا بندیان ډېر ژر د باګرام له زندانه خوشي کړي. د ولسمشر حمید کرزي ویان دغه خبره د دې سربېره وکړه چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د تیر ګل په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او په کې افغان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د باګرام د زندان خطرناک مجرمان دي نه خوشي کوي. د افغانستان د غور ولایت په یو زندان کې 25 قیدیانو خپلې خولې د جراحۍ په تړون تړلې دي او د نه خوړلو هړتال یې کړی دی. خبریال څېړونکی او لیکوال محمد قسیم اخګر پرون په کابل کې په خپل کور کې حق ورسید. د مصر د لیکل شوي ولسمشر محمد مرسي مقدمه د فروری تر 22 نیټې پورې د دې لپاره وځنډول شوه چې سارنوال د هغه د مقدمې څېړنې ته نور وخت پیدا کړي. د روس په شمالي کافکاس کې د چیچن جمهوریت د اولمپیک د مشال هرکلی وکړ. ټاکل شوې ده چې د فروری په 10 د اولمپیک لوبې چیچن ته نږدې د تورې بهرې په سوچي جزیره کې پرانیستل شي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه واوري. او سموار سدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی دا چې د پاکستان کورنی ورسپانو نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته ورسو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې طالبانو په اړه په ملک کې رائے بدلیږي او د دې اندازې تیر ورځو کې شوی حکومتي پارلماني پارټي اجلاس نه کېدې شي. ادارې وايي اسلونی میاشتې مخکې د ملک ټول سیاسي او عسکري مشورولې ټولګوندیز کانفرنس کې مذاکراتو ته اړومبه ترجیح ورکړې وه. د سچې طالبانو هم هرکلی کړی وو خو د دې باوجود هغوی خپل کاروایان جاري وساتلې او د حکیم الله وجنې وروسته د بایکاټ اعلان وکړو. ادارې وايي مذاکرات رد کول نه پس په کاروایانو کې هم زیاتې راغلو او هم دې حالات تولوجه اوس رایاما بدلیږي او پوس له اړه هم جوابي کاروایی شوې ده. ادارې په وینا چې طالبان د مذاکرات وړاندیز کوي خو په عملی توګه دغه پر رویه کې بدلون نه دی راغلی نو دا تاثر قائمیږي چې طالبانو مشرولي مذاکرات کول نه غواړي او اوس اپریشن نه علاوه بل لار هم نشته. ادارې مخکې لیکي اپریشن لار به سمره اوږده او مشکله وي د دې اندازې لګول ګران ده خو چې کمی ډلې مذاکرات کول غواړي د اپریشن نه مخکې دی وکړي چې صرف هغه عناصرو خلاف اپریشن وکړي شي څوک چې مذاکرات دله په هیڅ صورت تیار نه دي. ادارې اخیره کلی کې چې معلومات ټولې سرهي حکومت سره شته. حساسې ادارې هم خپل کار کوي نو که اپریشن کیږي یا مذاکرات د دې ادارو رائے اخیستل هم ضروری ده. ایکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې د سیلګری سند په اړه لیکي او وایي چې هسپانیا تیر کال سیلګری په شوبه کې یو اتیا ارب ډالرو ګټه کړې ده نو که پاکستان هم غواړي د خپل مهم ځایونو نه د غرنګ فائده ترلاسه کولی شي. ادارې مخکې لیکي زموږ تاریخي ځایونه او شمالي سیمې لکه سوات مری او لوی خاورونه لکه پیښور، اسلام آباد، لاهور او کراچۍ ډېر اهمیت لري، نو که د دې ځایونو لپاره ضروري اقدامات اوچت کړی شي نو پاکستان هم د سیلګرۍ په شعبه کې ترقی حاصلولی شي. ادارې په وینا تیرو 15 کلونو کې سیلګرۍ له وجې ملک ته 100 میلیونو نه زیاته آمدنی شوې وه، خو 9/11 نه پس زموږ سیلګرۍ شعبې ته سخت نقصان ورسېدو. ادارې په وینا زموږ ملک د صحراګانو، سمندر، دریابونو او ښکلو غرونو ملک دی، او دغه رنګ یو شمېر تاریخي ځایونه هم شته. نړیوال سیلانیان زموږ ملک ته ترهګرۍ باوجود راتلل غواړي، خو موږ له به صرف دومره کول وي چې سیلګرۍ شعبې کارکردګي نه صرف سیوا کړی شي بلکې ور له دې جدید طریقې هم خپلې کړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو امریکایي ریډیو وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات تل څه ناڅه مشکل لري، خو اهمیت یې هم ډیر دی، او دغه وجه ده چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي په واشنگټن کې ستراتیژیکي خبرې اترې کوي. بلخو واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي افغانستان ته امریکایي ځواکونه په بنیادي توګه د القاعده د ختمولو لپاره ورغلي، او دغه هیواد کې تر ډیر حده خپل مقصد ترلاسه کړی دی. د دې دواړو رپورټونو مهم ټکي درته
یو امریکایی ریډیو ان پی آر وای د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات چې د وړاندې نه هم کلکیچن دي، کېدې شي چې د ډاکټر شکیل افریدی په مسله لا نور خراب شي. ډاکټر شکیل په مبینه توګه د اسامه بن لادن په لټون کې د امریکایی استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې، او پاکستان هغه د وسلوالو په تعلق تورن کړي او په قید کې یې اچولې ده. د ان پی آر په وینا امریکایي کانګرس په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکوونکي 3 میلیونه ډالره د شکیل افریدی د خوشي کولو پورې اشاره کړې ده، خو د نوموړي وکیل وایي دې ګام سره ممکنه ده چې پاکستان لا نور مخالف شي، او زیاتوي په کار دي چې ډاکټر شکیل افریدی زر تر زره د جیل نه وویستل شي، ځکه چې هغه ته په جیل کې ډېره خطر ده. د ان پی آر د دې رپورټ تر مخه که د ډاکټر شکیل افریدی موجوده مقدمه ختمه هم شي، نو د پاکستان سرکاري وکیلانو رسنیو ته ویلي چې د هغه خلاف د مبینه قتل یو بل مقدمه هم درج شوې ده. بلخوا پاکستان د امریکایي کانګرس لخوا د 3 میلیونه ډالرو د ایسارولو په ګام مایوسی څرګنده کړې ده. ان پی آر وړاندې وایي د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات تل څه ناڅه مشکل لري، خو دا تعلق ډېر اهمیت هم لري، او دغه وجه ده چې په دې وروستیو کې د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د امریکا د وزیر خارجه جان کیری سره په واشنگټن کې استراتیژیکي خبرې اترې شروع کړې دي. په دې خبرو کې بعد افغانستان د ثبات او په پاکستان کې د وسلوالو لخوا ترهګر بریدونو کې د راغلي زیاتوالي په اړه خبرې کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغانستان کې امریکایي ځواکونه په ابتدایي توګه د القاعده د تباه کولو لپاره ورغلي وو، او دغه کار ډېر موده وړاندې سرته رسیدلی. اوس چې هلته کومه بدامنی روانه ده، هغې کې افغان طالبان او د هغوی ملګري ککړ دي، او ښکاري داسې چې د دې دومره کلونو د جنګ باوجود هغوی ماتې نه ده منلې. ورځپاڼه د امریکا د پخوانی وزیر دفاع رابرټ ګیټس د یادداشتونو د کتاب په حواله لیکي، نوموړي ویلي صدر باراک اوباما د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي مطمئن نه و، او دغه جنگ هغه ته خپل جنگ نه ښکارېده. که څه هم دا جنگ پخوانی صدر جارج بوش شروع کړی وو، خو د امریکایي صدر په حیث اوباما ته منتقل شوی وو، او د رابرټ ګیټس په خبره اوباما یوازې د دې جنگ زر تر زره په ختمولو غور کولو.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ماښام چې په پاکستان کې د چهار شنبه سهار کیږي، د کانګرس ګډي غونډې ته خپل کلنۍ وینا واوروله. د نوموړي د کلنۍ وینا مهم ټکی که څه هم معیشت یا اقتصاد و، خو د دې ترڅنګ د افغانستان او القاعده په اړه هم څرګندونې وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې خپل تر ټولو اوږد جنګي مشن به دغه کال پای ته ورسوي، خو بیا هم د متحد افغانستان ملاتړ به جاري ساتي. په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس ګډي غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې وویل چې تر 2014 کال وروسته به دوی د یو متحد افغانستان ملاتړ وکړي، ځکه چې دا هیواد د خپل راتلونکي ذمہواري په غاړه اخلي. نوموړي له افغانستان سره د امنیتي تړون او هلته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه زیاته کړه.
If the Afghan government signs a security agreement that we have negotiated, a small force of Americans could remain.
کچیر افغان حکومت امنیتی تړون چې زموږ خبري ورسره روانې دي لاسلیک کړي، نو کېدای شي په کم شمیر کې امریکایان د ناتو له ائتلافیانو سره په افغانستان کې پاتې شي چې دوه کار به په غاړه ولري. لمړی د افغان ځواکونو روزنه او د دوی مرسته، او دوهم د القاعده د پاتشنو د تعقیبولو لپاره د ترهګری ضد عملیات. د القاعده په اړه اوباما وویل که څه هم دوی د القاعده مشرتابه له ماتې سره مخامخ کړي، خو د دې ډلې لخوا ګواښ تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د القاعده سره تړلو ډلو او سختدریزو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ریښې کړي دي. اوباما په خپله وینا کې د امریکا د اقتصادي وضعیت په اړه وویل چې د شتمن او غریب ترمنځ د واټن کمولو لپاره کوټلي او عملي وړاندیزونه لري. نوموړي وویل که دوی هر چیرې ضرورت محسوس کړي، نو د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره به خپل اختیارات وکاروي.
Today, after 4 years of economic growth, corporate profits and stock prices have rarely been higher.
نن د څلور کلونو تر اقتصادي ودې وروسته د ونډو او اسارو بازار او د شرکتونو ګټي ډېری لږ لوړې شوې دي. په لوړ سر کې هیڅ شوالې نه دی راغلي. نابرابري زیاته شوې ده، خو تر ټولو سوړ او سخت حقیقت دا دی چې د بیا رغونې په دې بهیر کې ډېر زیات شمیر امریکایان تر پخوا ډېر کار کوي چې په یوازې توګه پرمختګ وکړي، او ډېر زیات شمیر بیا داسې دي چې هیڅ کار نه کوي.
And too many still aren't working at all.
د امریکا د ولسمشر بارک اوباما لخوا د کانګرس ګډي غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت د یو شمیر لوړپړو پوځي، قضایي او سیاسي چارواکو او وزیرانو ترڅنګ یو شمیر پارلماني غړو ګډون درلودي.
دا مشال ریډیو دا
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د ممکنه ناکامۍ په صورت کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او نور وسلوالو پر ضد د بی پایلټ الوتکو د بریدونو پروګرام متاثر کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر درته اوروي.
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د ناکامۍ په صورت کې کېدای شي امریکایي ولسمشر اوباما مجبور شي او د افغانستان د روان کال تر پای پورې ټول امریکایي سرتیری وباسي. د ورسپانې په خبره دغه خطر امریکایي استخباراتي ادارې ځکه سختې اندېښمنې کړي دي، چونکه بیا به په افغانستان کې امریکایي پوځي اډې هم ختم شي، نو دوی ته به د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د بې پیلټ الوتکو بریدونه کول هم ګران شي، او بله دا چې په پاکستان کې د ایټمي شخړې په صورت کې به هم دوی ته په جوابي کاروایۍ کې مشکلات وي. ورسپانه د ځینې امریکایي حکومتي او پوځي چارواکو له خولې لیکي چې په واشنګټن او کابل کې دغه بحث چې په افغانستان کې په څومره شمېره او د څومره مودې لپاره امریکایي سرتیری د دغه هیواد د امنیت لپاره ضرورت لري، د امریکا امنیتي تګلاره سختو اندېښنو سره مخ کړې ده. خو دې سره سره دغه بحث د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم د امریکایي ستراتیژیک ګټې د ممکنه خطر سره مخ کړې دي. ورسپانه دیاتوی چې د دغو خطرو له کبله ولسمشر باراک اوباما د پوځي، استخباراتي او نورو امنیتي کارپوهانو یوه ډله په دې مخه جوړه کړې ده چې که افغانستان سره دغه مجاوزه امنیتي تړون لاسلیک نشي، نو په سیمه کې امریکایي ګډو ته څه او څومره زیان رسېدای شي. ورسپانه لیکي چې د دغه امنیتي تړون د ناکامۍ په صورت کې که اوباما د افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د وستو فیصله وکړه، نو دغه هیواد کې د ډرون الوتکو لپاره کارونکي پوځي اډې به هم بندي شي، او هغه ځکه چې بیا به د دغو اډو حفاظت ممکن نه وي. د ورسپانې په خبره د امریکایي استخباراتي چارواکو تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که افغانستان کې د دوی پوځي اډې بندې شوي، نو د پاکستان په غرایزو قبایلي سیمو کې د ترهګري ډلې القاعده او نورو وسلوالو پر ضد به بیا د ډرون الوتکو بریدونه په سمدستي توګه کولو کې ستونزې وي، او هغه ځکه چونکې د دغو اډو نعم البدل اډې ډېرې لرې دي او د هغو اډو نه نخو په دغو سیمو کې د وسلوالو په نقل و حرکت نظر ساتل کېدای شي او نه یې سرکوبی کېدای شي.
زموږ شاخ له مشال رادیو څخه اوري، او د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې ستاسو پام د هارون بچا په ژغ کې د دې سندرې پر لور راګرځوم.
وطن دې ک جانا، 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 بل میزان یو می روح دے بل میزان، یو می روح دے بل میزان، یو می روح دے بل میزان،
نا دی لگے دیا دانا دی قربان دیا دانا دی قربان دکھائی اسنا دی لگے دیا دانا دی قربان دیا دانا دی قربان ستا صبح کی خافری 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 سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د هارون بچا په غږ کې تاسو سندره واوري دا اوس هم د افغانستان پر لور ځو. د ناتو عمومي منشي د جرمني له خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې خبرداري ورکړ چې ناتو به شایي په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. اندرس فوغ راسموسن له 15 کلن راهیسې د ناتو عمومي منشي دی او روان کال یې وخت پوره کیږي. خدای وای کچرته د دې کال تر اخیره د ناتو ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي دی به ډیر پرې خپه سي. د راسموسن د دې څرګندونو جزئیات احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو باید د افغانستان احتمالي وتلو ته چمتو شي. اندرس فوګ راسموسن جرمني اژانس صدا هم وویل چې ناتو به په دې اړه ډیر ژر خپله پریکړه اعلان کړي. راسموسن وویل موږ ضرب العجل ته ورنږدې کیږو او که چیرته تر هغه وخته کوم تړون نوي لاسلیک شوی او یو قانوني چوکاټ نوي جوړ شوی موږ به سختې پریکړې وکړو او یوازنۍ لاره به مو دا وي چې روان کال خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسو. راسموسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د پوځي اډو بندېدل زموږ د نارینه او ښځینه پوځیانو او د وسایلو او وسایطو ایستل له دغه هیواد څو میاشتې وخت غواړي. د جرمني اژانس په وینا شایي دغه مسله راتلونکې میاشت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې یاد شي. خو راسموسن وویل دا ممکنه ده چې په افغانستان کې د ناتو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه تر دې لږ وروسته وشي. راسموسن څرګنده کړه چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر شایي هغه امنیتي تړونونه له بهرنیانو سره لاسلیک کړي خو د په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې باید پر متبادلې لارې غور وشي ځکه چې کېدای شي د یو نوی دلیل له مخې افغانستان موافقه ونه کړي چې نړیوال ځواکونه هلته خپل ماموریت ته دوام ورکړي. راسموسن چې له 2009 کال راهیسې د ناتو عمومي منشي دی وایي که چیرته روان کال په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت پای وي نو دی به ډیر خوشاله شي. راسموسن وویل په حقیقت کې د نورو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې ډیرې هڅې وکړې، ډیر مصرف یې وکړ او ډیر وخت یې ولګاوه څو افغانستان ته داسې زمینه برابره شي چې هلته د خلکو ژوند ښه شي. راسموسن بیا وویل چې د افغانستان د مشرانو له لوري باید د نړیوالو ځواکونو د پوځیانو د قربانیو او هڅو ستاینه وشي او د هغوی درناوی وشي. د ناټو عمومي منشي دې ته هم اشاره وکړه چې د ناټو 28 غړي هیوادونه په راتلونکي کې دې ته ډیر زړه نه شکوي چې پوځي لګښتونه وکړي، خو راسموسن خبرداری ورکړ چې نړۍ لا هم له تروریستي ګواښونو سره مخامخ ده. په نړۍ کې د توغندیو د بریدونو ویره شته، د سایبر بریدونو او سمندري غلو د حملو خطر شته، نو د په وینا د بی امنۍ لګښت تل د امنیت تر مصارفو ډیر وي.
زمو ژغله مشال رادیو خبري او څو د پکتیکا پر لور. د پکتیکا د پهن ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به د نوموړي ولایت د ټولو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. دوی وایي چې اوس مهال د 2000 ښوونکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره هم 14 میاشتنی روزنیز پروګرام تر لاس لاندې نیولی چې په دې کار سره به د دې ولایت د پهن د بهیر په کیفیت کې د پام وړ شوالی راسي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا د پهونی رئیس کوچای زازای مشال رادیو ته وایي چې نوی ښوونیز کال ته به د یاد ولایت زده کوونکو د درسي کتابونو د کمښت مهمه ستونزه په بشپړ ډول هواره شي. د ده په خبره اوس مهال ورته د پهونی وزارت څخه د ډېرې ټولګیو درسي کتابونه رسیدلي او ځینې پاتې کتابونه به هم د همدې شمنې رخصتۍ په اوږدو کې راورسیږي. نوموړي پر روان کال کې پر وخت د یو شمېر ښوونکو د معاشونو د نه اجرا ستونزو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې نوی مالي کال کې به ښوونکي د میاشتنیو معاشونو په اخیستلو کې کومه ستونزه ونه لري.
یوازې موږ د کتابونو په برخه کې حاکم بوتاسي موږ لرل لومړی ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې موږ درلود. سره موږ ماده چې لومړی ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې کتابونه د پوهنې وزارت مکمل رسیدلي دي او موږ په دې هڅه کې یو چې په دې نږدې تو ورځو کې لکه بل ځخه هغه تعداد کمبود کتابونه چې پکتیکا کې موږ د هغوی کمبود سره مخ وو هغه موږ انتقال کړو د پکتیکا ولایت ته او په دې ژمي کې موږ د دې توزیع شروع کړو او په پسرلي یعنی 2023 نوي کال کې به موږ د پکتیکا په هر ګوټ په هر ښوونځي کې هیڅ داسې ښوونځی
د پکتیکا د پوهنې رئیس وړاندې وایي چې د ښوونکو د ظرفیت لوړولو لپاره یې هم بیلابیل روزنیز پروګرامونه په پام کې نیولي تر څو ښوونکي په خپلو اړوندو رشتو کې لا زیات وروزل شي. نوموړي په دې برخه کې د پوهنې وزارت د پروګرامونو په چوکاټ کې د افغان پرمختګ ټولنې د هغه پروګرام یادونه وکړه چې 40 مسلکي او د لیسانس په کچه ښوونکي په لوړ معاش په دنده ګمارلي او دا ترینران به د 14 میاشتو په اوږدو کې 2000 ښوونکي وروزي. د افغان پرمختګ مؤسسې او کارکونکو عبدالمنیر دیات پروګرام د سرنګوالي په تړه وایي چې نوموړي برنامه به اوس مهال د پکتیکا ولایت او ولسوالۍ په ساحه کې شاوخوا 2000 ښوونکي په اکاډمیک او میتودیک برخو کې وروزي.
یو نیم کال دا پروژه بیا هم موږ په پوهول سوالی کې دا پروګرام تطبیقو. تاسو به تر معلومه چې نن موږ 114 نفر آزموینه واخلو، دا 114 نفر نه به موږ 40 نفر استخدامو او د 40 نفر چې استخدامو دا په مختلفو رشتو کې موږ دا استادان نیسو او دا په مختلفو رشتو کې به دوی استادان ته سیمینارونه ورکوي او د ښوونکو
د یادونې وړ ده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د هغو ولایتونو له جملې نه ده چې په خوا د پوهنې برخې ته پوره پاملرنه نه ده شوې. له همدې کبله د یاد ولایت په ډېریو ښوونځیو کې د مسلکي او وړ ښوونکو ستونزه لا تر اوسه هم محسوسه ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د ادم تشدد د نړیوال پیروکار باچا خان د شپږم تلین په مناسبت له خیبر پښتونخوا څخه د نوموړي عقیدتمندان جلال آباد ځي او دارواشاد پر مزار د ګلونو د ګډیو د شودو ترڅنګ د هغه روح ته دعا وکوي. د پښتو ژبې وتلی سندرغاړي فیاض خیشګي هم له خپلې هنري ډلې سره ورغلی وو او د باچا خان په مزار د ګلونو ګډې کښې شودې. نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
د عدم تشدد د فلسفې لاروي او د خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان د شپږویشتم تلین په مناسبت کې یو لوري ته د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې ترسره کیږي، بل لوري ته د باچا خان د فلسفې لارویان د تیرو څو ورځو راهیسې جلال آباد ته راځي او د باچا خان په مزار د ګلونو د ګیډیو د یخودو تر څنګ د غارواخاد رخ ته دواوي کوي. وتلی سندرغاړی فیاض خویش کې هم د خپلې هنري ډلې په ملتیا د چهارشنبې په مازیګر ننګرهار ته غلیو او د باچا خان په مزارې د ګلونو ګېډې کې خلله. نوموړي چې د مزار د جوړېدو چارې لنګدې کتلې وي وای چې د کمپلیکس په جوړیدو سره به بادشاہ خان د خلکو په زړونو او نظرونو کې راژوندې شي.
زه د دې مخکې عمر غلې ما دلته کې او د دې نه ډیر خفه تلم. دومره زیات خفه شم چې ما ویل بابا ځان سره دې نه بوزم. خو نن چې زه راغلم او دلته کې کم کار شوی دی او کم بنیادونه باندې شوی دی او دا څنګه کیږي روان دي. زما د دې نه ډیر لوی تم پیدا شو چې زمونږ بابا چې څنګه د خلکو په زړونو کې ژوندې دي ان شاء الله داسې په نظرونو کې ژوندې وي او ټول عمر به دا ډیر آباد وي او د بابا د سوچ او د فکر مطابق به دا مزل جاری وي. یو نه یو ورځ به پښتنو ته خپل لار ملوشي.
د دغه هنري ډلې یو بل تن هم خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل.
زما طارق نوم دی. بابا مزار ته راغو ډیر زیات خوشحال شو. خپل پیر چې راغلی هم لیدل اوس چې راغو ډیر زیات خوشحال شو. د بابا په مدار کم کار روان دي کم کار کوي. ډیر غټه خبره چې بابا مزار دلته دا د لر او بر پښتنو لپاره دی یو والی دلته مو بیا بیا راځو بیا بیا راځو ان شاء الله ډیر زیات خوشحال شو. خو اله لرم چې مخه تر ادم دا بنورم ډیر خشته.
ځوان شاعر ډاکټر محمد اسرار تل چې د یادی هنري ډلې ملتیا کوله وایي چې د بادشاہ خان د زیارت په لیدو یې په افکارو کې د ادم تشدد فلسفه پیوړی کیږي.
من دغه مازیګری تراغلی د بابا د زیارت لیدنه موکړه او یوازینی پیغام هم دغه دی چې د بابا زیارت لره تک دغه د امن دغه د ادم تشدد دغه لارې د کوسي د ټوله سړی وګوري نو د خبره ترازی چیرې زمونږ مقصد صرف دغه فلسفه دغه فکر هغه خورول دي. ډیر خوشاله شو د دې ملګرو سره ملاو شو جورنالستانو سره ادیبانو سره.
ځوان شاعر عزت الله جواب چې د باچا خان مزار ته سیرمه استوګن لري وایي چې د مزار له برکت یې له مشهور سیاستوالو او ادیبانو سره پیژنګلو پیدا شوی ده.
زه د ډیرو ادیبانو سره ډیرو لیکوالانو سره ډیرو هنرمندانو سره ډیرو شاعرانو سره لیډرانو سره چې دلته جلال آباد ته راشي او بیا دلته دا زیارت ته راځي نو له نیک مرغه زه دلته نږدې اوسېږم. هر ورځ کنی نو یو ورځ وروسته خو راځم نو له ډیرو سره زما ملاقاتونه کیږي او د هغوی نه د باچا خان په اړه باندې بیلابیلې خبرې اورم چې زما په پوهه کې زیاتوالی راولي.
د باچا خان په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې چې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي وخت نا وخت ورته له خیبر پختونخوا نه د عدم تشدد لاروین راځي او د هغه مرحوم روح ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پښتون سلام پښتونخوا په لومړۍ سارنۍ خپرونه کې ستاسو پام د سمیرا ناس په غږ کې د سندر پلوره ګرځوم. وروسته په خبرې ګړې پیل کړو.